د مشال لريو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په روستۍ خبرې غړې کې د خپل کوربه اسرائیل مومن سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ وستې. وخت ورځې 15 بجې شوي. په دې غړې کې اوري د پولیو ضد کمپاین د قبایلي کډوالو ستونزې پاناما لیکس او د پاکستان سیاست او په خبر پښتونخوا کې د نرفزیانو ستونزې همداراز نور هم یو شمېر کورنۍ او نړیوال رپورټونه لرو او کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو. خو لومړی ورځو بشیر ګواخته چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
نمړې د خبرونو سرټکی نن په قبلي سیمه کې د پولیو ضد څلور ورځنی کمپاین شروع شوې ده. د شمالي وزیرستان کډوال وایي حکومت د ورسره غو وعده پوره کړي چې ویلي وو زر به یې خپل سیمه ته ستانه کړي. او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر چین ته په سفر دی. د خبرونو تفصیل له نن څخه په قبلي سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ مخنیوي لپاره څلور ورځنۍ او خیبر پښتونخوا کې درې ورځنۍ کمپاین شروع شوې ده چې د چارواکو په خبره یو میلیون ماشومان ته به پکې د دې رنځ د مخنیوي واکسین کیږي. په خبر کې روغتي چارواکو نن مشال رډیو ته وویل د کمپاین لپاره د خوښه درې زرو ټیمونو له لارې له 15 کلونو څخه کم عمر ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. دا کال خیبر پښتونخوا کې د پولیو څلور په سن صوبه کې درې او بلوچستان کې یو کیس مخه درغلی. خو قبلي سیمو کې د دې رنس کم نوې ناروغ نه دی ثبت شوی. هلته د ډیورنډ کرخي اغاړه په ننګرهار کې هم نن د څلور ورځو ورته کمپاین بل شوی چې شپږو لکو ماشومان ته پکې د ګوزن د مخنیوي واکسین کیږي. په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان له یو لک بې کورشو کورنیو څخه د چارواکو بینا له تیر یو نیم کال راهیسې 15,000 واپس شوي دي، دا کډوال د ستنېدو د چارو تیزېدل غواړي. په بنو کې د شمالي وزیرستان یو قومي مشر ملک غلام نن مشال رډیو ته وویل چې حکومت او پوځ ویلي وو چې د دوی له سیمو یې وسلوال ویستلي، خو بیا هم د دوی واپسي ډیره رو او سسته ده.
مثلا دای وعده هم په وخت باندې کړی و چې په 3 مهینه کې وزیرستان مش کلیر کوي. هغه دوا کولا تقریبا وزي هر واپسینه بعد دوه دوه میاشتې درې میاشتې په واپسی کې ټیم لاګي. میر هم بالکل دی واپسینه مت مهینه ای، حالانکه دا واپسینه دای و دوکادو د خپل په ډېر مجبور حالت کې دي. کاروبارینه تبا شوی دي، بچونه تبا کیږي، اخر کار دینه وسته جوړي.
بلخوا د قبلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې چارواکو ویلي چې کله سیمې په مکمل ډول له وسلوالو پاکې شي نو د شمالي وزیرستان د کډوالو واپسي به ورسره تیز شي. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د حکومت لخوا د ټکسونو څخه د بچ کېدو د تورونو په اړه تحقیقاتي کمیشن نه مني. د تحریک انصاف او جماعت اسلامي لوړپوړو چارواکو پرون مشال رډیو ته وویل چې دې کمیشن کې باید بهرني کارپوهان موجود وي، ځکه چې د دوی په خبره حکمران ګوند مسلم لیگ نون د خپلو غړو او د وزیر اعظم نواز شریف د کورنیو خلاف د تحقیقاتو کولو واک نه لري. په همدې حال کې د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړ چې مسلم لیگ په دې اړه د اپوزیشن ډلو د مشرانو سیاستوالو سره ملاقاتونه کوي. د پاناما لیکس په نامه اسنادو تر راڅرګندېدو وروسته که څه هم د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ویلي وو چې د وزیر اعظم نواز شریف بچو کوم غیر قانوني کار نه دی کړی، خو بیا هم د څېړنو لپاره یو کمیشن جوړی. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر طالبانو سره د سولې مذاکراتو په تړاو د پاکستان د رول په حق له خبرو لپاره چین ته ورغلی دی. د هغه وایند تواب غورزنګ نن مشال رډیو ته وویل چې چین پر پاکستان فشار راوړلی شي چې طالبان سیاسي روغې جوړې ته حاضر کړي.
د افغانستان د حکومت توقع همیشه د خپلو ټولو همسایګانو نړیوالو متحدینو څخه دا دی د افغانستان د تلپاتې سولې په ټولو هغه عواملو اخترو فشارونو څخه استفاده وکړي څوک چې د افغانستان د سولې په پروسه کې نقش لرلی.
یاد دی چې چین د امریکا، پاکستان او افغانستان ترڅنګ د څلور اړخیزي کمیټې برخه دی چې د طالبان سره د سولې د مذاکراتو په اړه هلې ځلې کوي. افغان چارواکي وایي د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د حزب اسلامي وسلوالې ډلې د ویستلو په اړه په مشروط ډول غور کېدلی شي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وایان مرستیال دوا خان مینپال نن مشال ریډیو ته ویلي د دې لپاره شرط دا دی چې د یادې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته ورشي او غړي یې له جنګل لاس واخلي. مینپال زیاته کړه چې له پاکستانه کابل ته ورغلي د حزب اسلامي پلاوي سره یې د سیاسي روغې جوړ لپاره په ډیرو خبرو سلا شوې ده. حزب اسلامی له افغان حکومت غوښتي وو چې د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره باید ملګری ملتونه او امریکا د دوی د مشرانو نومونه د ترهګرو له تور لیست څخه وباسي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. اردن وایي له تهران څخه یې خپل سفیر د ایران او سعودي عرب ترمنځ د روانې کشالې په مهال د سلا مشورې لپاره ورغوښتی دی. د اردني حکومت ویان محمد مومونی وویل چې دا کار یې په ګاونډیو او ځانګړي ډول خلیجي هیوادونو کې د ایران د مداخلې له کبله وکړ. سرکاري مطبوعاتو د نوموړي له خولې ویلي چې د عربي هیوادونو کې د خودمختاری د احترام پر ایران د اردن او نور هیوادونو غږ ته څه ځواب نه دی ویلی. اردن وروستی هغه سنی اکثریتي هیواد دی چې له تهران خپل سفیر ورغواړي. د دې کال په لومړیو کې سعودي عرب د ایران سره اړیکې قطع کړې وې او د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر په یو نه اعلان شوي سفر بغداد ته رسیدلی دی او د عراقي چارواکو سره د داعش وسلوالې ډلې خلاف جګړه کې د امریکا ممکنه اضافي مرستو په اړه خبرې کوي. نن د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي مطبوعاتو ته ویلي چې د عراق سره د مرستو معنی دا هم کیدای شي چې په کم شمیر کې اضافي امریکایي ځواکونه د جګړې میدان ته واستوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار سراج زهیر تاسو په پاکستان کې د نن ورځې د کرنسۍ بیې او د ځینو پښتنو سیمو د موسم حال وایي.
نن د ګل په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.65 روپۍ او په 23.90 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.90 روپۍ او په 23.10 روپۍ او یو افغان په 2.25 روپۍ او په 2.53 روپۍ او 2.85 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.88 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور، بنو او کوئټه کې په یو نیم ځای کې باران وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 18 او زیات نه زیات 2.5، بنو کې 19 او 1.5 او کوئټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 23 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل. تاسو ته مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به واوري چارواکي وایي لنن څخه یې زنو قبایلي او نیمو قبایلي سیمو خبر په کوم خوا په بازار علاقو کې د پولیو زده کمپاین پیل کړي.
پر موبایل ټیمونه چې کوم جوړ کړی شوی دی 10500 موبایل ټیمونه دي.
هغه زمونږ ارزه جوړ شوی دی او تقریبا 2,14,000 ټارګټ زمونږه او دیر سره زمونږ 550 ټیمونه ورته غشتي.
د پاکستان ځنې سیاسي کارپوهان وایي د پاناما لیکس په مسله د هیواد کې روان سیاسي اړې غړې د جمهوریت لپاره خطر دی. د پوځي عملیاتو له وجې به کور کړل شوی د قبایلي سیمو کډوال وای زر تر زر د خپل سیمو ته ولېږي.
واپسې مشته یو ټینشن جوړ شوی دا زغمی مریضونه جوړ کړلی.
جنرال صاحب ته وزیر اعظم صاحب ته سوال کو چې دا خلچ کیمو د کنه په خیرتی سره ورس خپل کلی ته روټ شي.
د خبر پکن خوا د نرخزیان او صوبایي تنظیم په سرای نورنګ کې د پولیسو لخوا د دوی پر هجراګانو ملګرو د شوی تشدد پر زده خبري غونډه کړي.
جیجے پاولات کے بندہ کڑما جیجے پڑا ڈو ڈانڈو سچو سے ابو علما یہ نہ باچی سچو تو علما یہ نہ باجرا پانے بلٹیو بوتو کر لے تو جی چرتا ہو چاہتا پر یا تو
او پسوات کے دس پرلی مشاعری حال بدر کو چ پکھی د مزایا شاعر ظفر خان ظفر شیرونه هم اوری.
زلمے چراشی خلق الله وباسی د ناوی کور ولا الو وباسی او زچ دیدن لستا کو سی تراشم خلق سیکل نہ می هوا وباسی.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورټ. اردن کو سرنګا تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان مرکزی حکومت وای چې لنن څخه یې د هغه هیواد په ځنو قبایلی او نیمو قبایلی سیمو او خبر پختونخوا په بعضو علاقو کې د ګوزن یا پولیو ضد کمپاین پیل کړي. د براسې حال کې دا چې د روان میلادي کال په اوږدو کې په قبایلی سیمو کې کوم ماشوم ته د پولیو ناروغۍ لګېدو پیښه نه ده ثبت شوې. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیره کوي.
په پیښور کې د ایمرجنسی اپریشن سینټر فاټا چرواکي مشال ریډیو ته وویل چې نن د قبایلي سیمو په جنوبي، شمالي وزیرستان او ایف آر اس بنو په ګډون په ځینو نورو علاقو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو څلور ورځنی مهم پیل شوی دی. او په دې مهم کې 2964 ډلو په ذریعه به 9,090,000 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د غرنګ د خیبر پښتونخوا د پولیو کنټرول سیل په وینا چې درې ورځنی د پولیو ضد مهم کې با د خیبر پښتونخوا په ولز ضلعو کې ماشومانو ته څاڅکي ورکولې شي چې پکې له 300,000 نه زیات ماشومان د پیښور او خوښا سیمو شامل دي. د خیبر پښتونخوا د پولیو ضد څاڅکو مهم په حق له د صحت ادارې او چارواکي ډاکټر اکرم شاه مشال ریډیو ته وی چې دوی ټولو ولز ضلعو کې د پولیو ضد کمپاین اعلان کړی وو، خو په درو ضلعو لکه مروت، سوابی او تورغر کې دا مهم وزنډول شو کوم چې بعد د درو ورځو کې بیا پیل شي.
د لپاره موبایل ټیمونه چې کوم جوړ کړی شوی دي 10,500 موبایل ټیمونه دي، 2,573 د دې لپاره سپروایزر دي چې دا موبایل ټیمونه به څوک سپروایز کوي.
همدا شان چې د قبیلی سیمو د پولیو د مهم لړکی مشال ریډیو د خیبر ایجنسی د سرجن ډاکټر ریاض نو پختل نو دا غو وینا وا
دا موږ مطلب 500 ورځې باندې هغه تقسیم کړي دي. اړ یو تحصیل یونین کونسل ورته وای لاندې هغه باندې هغه زمونږ ارس جوړ شوی دي او تقریبا 2,14,000 ټارګټ زمونږه او دې سره زمونږ 550 ټیمونه ورته غشتي.
د فټر سیکریټریټ په وینا چې قبیلی سیمو کې 13 میاشت د پولیو ضد مهم 98% کامیاب شوه دی او د کال 2015 د نومبر میاشت نه تر دې دمه په فاټا کې یو د پولیو کیس هم مخې ته نه دی راغلی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. نه یوازې په قبایلي سیمو کې بلکې اخوا په افغانستان کې هم د پولیو ضد کمپاین پیل شوی دی. په ننګرهار کې د پولیو پر ضد د ویکسینو د څاڅکو څلور ورځنی کمپاین رپیل دی. د روغتیا چارواکي وایي چې د پولیو پر ضد د ویکسینو د څاڅکو په دې دوره کې باید څه باندې 650,000 هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد د ویکسینو دوه څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي. نور حال د جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د پولیو په ضد د واکسینو د دغه کمپاین پرانسته د دوشنبه یا ګل په ورځ د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول یو ماشوم ته د دوه څاڅکو ویکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي وویل د پولیو په ضد د واکسینو په دغه کمپاین کې به هم یو شمېر ولسوالیو کې تر 10,000 پورې ماشومان د واکسینو له څاڅکو څخه محروم شي.
موږ د شپږ لکه 10,000 شاوخوا کې ماشومان سي دي هغه د موږ ټارګټ څو میاشتې مخکې 3,000 ماشومان په ننګرهار ولایت کې د واکسین څخه پاتې کېدل، خو د تاسو په همکارۍ د علما کرامو په همکارۍ دا شمېر اوس 10,000 ته راکښته شوی ده. هغه هم د کوټ، پچیراګام، دیبالا او د اچین په ځینو ساحو کې دي. دا کمپاین به 3,000 لپاره جریان لري. دغه 3,000 په ترڅ کې راځمي هدا کوشش کوسي د موږ یو ماشوم د واکسین نه پاتنه سي. خو بهم والدینو دا مکلفیت ده چې ځانونه مطمئن کړي په دغه دوره کې دوی ماشومان ته دوه قطره واکسین رسیږي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست اداري مرستیل سید عیسی سادات ډاډ ورکړ چې په ټولو ولسوالیو کې به د پوهنې ریاست اړوند کارکوونکي او زده کوونکي د پولیو په ضد د واکسینو په کمپاین کې له رضاکارو ټیمونو سره مرسته کوي.
مخبل د سي چارو مدیریت په دې راسته کې ټول ولسوالیو ته سفرونه کړي دي، پاتہ موږ ورکشاپونه دایر کړي په دې لار کې. پسند یې صف د ادارې د ډېره مننه کوي چې په دې راسته کې په دې راسته سره همیشه همکاري کړی دی. ډاډ ورکوم چې په دې راسته سره
د ننګرهار د اج اوقافو او ارشاد ریاست د نشراتو امیر عتیق الرحمن پزلی په ټولو ملای امامانو غږ وکړ چې د پولیو په ضد د ویکسینو په کمپاین کې مرسته وکړي.
زه په خپل ټول علما کرامو څومره چې په ننګرهار کې دي او زمونږ په ولسوالیو کې د اوقافو مدیران دي، هغه سره مامورین دي او په هغه ولسوالیو کې څومره علما کرام دي خطبه دي، زه هغه ته خواهش کوم، درخواست مې ده چې دغه ماشومان سره مرسته وکړي. هغه څوک چې د واکسین هغه بکسې پوګي شاته دا ان شاء الله دشمن نه دي، دا دوست دي، ماشومانو خیر خوا دي، دوی سره مرسته وکړي چې د الته پری دي او په ټولو مخالفینو ورومز مشده دا هم د وطن بچین دي، خپل بچین چې دا پری د
روغتیا چارواکي وایي چې د 2014 میلادي کال لپاره تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو درې پیښې ثبت شوې چې دوی د کونړ شیګل ولسوالۍ په شلتن سیمه او یوه هغه یې په هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د روغتیا د چارواکو په وینا په شیګل ولسوالۍ کې وروستۍ پیښې داسې یو ماشوم متاثره کړې چې پلار یې د پولیو د واکسینو مخالفت کولو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د شمالي وزیرستان به کور کړل شوی خلک وایي چې نور د کډوالۍ له ژونده په تنګ راغلي او حکومت دې د واپسې دقیقه نیټه وټاکي. دا کډوال زیاتوي چې که غوښتنې یې ونه منل شوې نو په احتجاجي مظاهرو به لاس پورې کړي. نور تفصیل له سیمې د مشال ډو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالي وزیرستان به کور شوی کډوال وایي دولت ورته د واپس ستنېدو مخصوص وخت نه په ګوته کوي. دوی وایي د ګرمۍ موسم په خورېدو دی او کډوال دغه ګرمي په خیمو کې نور نه شي زغملی. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام وایي د واپس یې عمل ډیر سوس دی او لږې کورنۍ چې واپس ولیږي نو په میاشتو پکې ځنډ راولي چې داسې واپسي خو په کالونو کې ممکنه نه دی.
مثلا دوی واده هم په وخت بنده کړې وه چې په تین مهینو کې وزیرستان مش کلیر کوي. هغې دوه کوله تقریبا وځي، هر واپسۍ نه بعد دوه دوه میاشتې درې درې میاشتې په واپسي کې ټیم لګي. مش خو بالکل دې واپسۍ نه مطمئن نه وي، حالانکه دا واپسي نو د یوه دوکادو د خلکو ډېر مجبور حالات کې دي. کاروباري نه تباه شوي دي، بچونې تباه کېږي، اخر کار دې نه وسته جوړېږي. دې ته مش بالکل مجبوري دې خراب به مش انشاءالله خپل احتجاجي نه خپل پرې دنیا ته بیا هم پیش کوي.
عزیز رحمان وایي دوه ویش کلیو واپسی لپاره اندراج پنځه میاشتې وړاندې شوې خو لا یې هم د واپسۍ هیڅ عمل نشته. او د ده په وینا د دوی ورکوټي سو کورونو واپسی ته هم د پورا کلی نامه ورکولی شي.
دوی چې میش تپی کلای اوله شلو او تپی کلی شو غونډی کلای غونډی کلی شي پینځه کری نه دي دای درې درې کری نه واپس کوي. اس لکه دوی وشته کلی کلی دغه انټری دی کړی دو پینځه میاشتې شپږ میاشتې واپس یې نشتا. واپس یې میشته یو ټنشن جوړ شوی دا زغمی مریضونی جوړ کړلی.
د میر علی د کوسیدون کې ملک لال ساده میر چې خپل سیمه تا وړاندې واپس تللې مشال تا وویل د میر علی او میران شال لوی لوی کلیو واپسی دی وکړي نو هله با وزیرستان کې آبادی راځي.
پچار دا غدو چې دی در خلا اوشي اسو خله هم سکی پوز دے تخت ته خله راسه او وطن به بوس فی زکه جه هم حاج کی مو دوکانه وزر وی جو مختر را روغلا جنرال صاحب تا او وزیر اعظم صاحب تا سوال کو چې دا خلچ کی مو دوکانه په خیرتی سره ورسه خپل کلی ته لوټ کیم نقصان نه چې شوی دی هغه پچار دو چې دی خلک ته ملا اوشي کینی نډنګ دی اوله می سکی مو مطمئن می.
د شمالی وزیرستان کډوالو واپسې د غزن په اړه مو چې کلا د اف ډی ایم ای چارواکو نو پختل نو دوی وویل د ډیرو سیمو واپسې لپاره اندراج شوه او دوی ټوله تیاری هم نیولې خو سیمه کې د صفایي یعنی کلیرنس او هلته د ژوند بنیادی سہولتونو جوړولو په بنیاد دوی ته د یو یو کلی واپسې لپاره ویلې شي خو د په وینا زر به یو ځل بیا واپسې عمل شروع شي. دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان د اف ډی ایم ایش میرې تر مخه څه باندې یو لک کورنۍ بې کوره شوې چې د تیر یو کال نه زیاتې مودې راهسې د واپسۍ دغه عمل کې یوازې تر اوسه پورې پنځه ویشت زره کورنۍ واپس تللې او نږدې اتیا زره کورنۍ لا هم د کډوالۍ ژوند تېروي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال لريو ته غوږېستې په قبایلي سیمو کې پاتې کیږو. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینې غړي وایي چې په فاټا کې د آئیني او انتظامي اصلاحاتو پر موضوع د خبرو لپاره باید د پارلمان ګډه غونډه راوبلل شي. تفصیل سراج ظهیر کوي.
د روانې میاشتې په څوارلسمه نیټه د قامي اسمبلۍ غونډې دوران د باجوړې ایجنسۍ نه د قامي اسمبلۍ غړي شهابالدین خان خپله وینا کې ویلي وو لکه څنګه په یوه قامي مسله د پارلیمان ګډه غونډه رابلل کیږي نو د قبایلي سیمو مسله هم قامي ده، باید چې په دې باندې هم ګډه غونډه راوبللی شي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره خبرو کې وې.
بیا د پی ای ملازمین ټیک د جې د بیروز روزگاری مسئله دا هغه به روزگار کیږي خو داغه د مرګ د ژوند مسئله نه دا داغه د انساني حقوقو د بالاولو مسئله نه دا بلکې داغه د روزگار مسئله نه پغی جوائنټ سیشن راځي او دوسه پوری پټا هغه زیره بس نه راوړل کیږي دا ولې دا سو جره چې پارلیمنت کې په دې باندې خاموشي دا مجرمانه غفلت دی په دې کې شاجی ګل جی سه ما ملګرو مهنت وکړو هغه کې مونږ یو ایڈجرمنٹ موشن امرا وړه چې پغی د ټولو سیاسي پارټو د ګوندونو د ممبرانو د خطونه دي او مونږ دا غواړو چې دا په دې باندې د درې ورځې پاس لشي په اسمبلی کې چې دا عین ولې لاګو نه دی
کلی چې مشال ریډیو د اورنګزی ایجنسی نه سینیټر اورنګزیب خان نه په دې اړه پوښتنه وکړه نو هغه وی چې د دې به کوشش وی چې حکومت دې ته مجبور کړي چې د سینیټ او قومي اسمبلی ګډ غونډه راوبلي چې پکې دا مسله راپورته کړي اورنګزیب خان وی
خلک دا غوړي سوال د مخپلو کورونو باندې شو هغه نه بعد مو ورته د پاجو ته ځواب ورکړو ته مو د خپل فاټا کونسل جوړ شي سپیشل پکیج سره نه بعد مستند خبرونه د مخپل علاقې کې امر راشي بیا به مو پاجو ته ځواب ورکړو ته مو داسې طریقې کار پکار دي نو موجوده حالات داسې نو مو بالکل لګي او کوشش وو اندازه جوینټ څه کې دا واز وو چت کو موجوده په 40 اف سی آر په بره کې ته مو لک چینج غوړو هغه حقوق ته مو ته ملو شي چې کوم حقوق په سبب کې تا ولې ته متعلق فلټر سره دي هغه مو غوړو چې مو خپل های کورټ ری سپری کورټ ټولې فیصلې دا کوم نه خو خو ذلیل دي دا د مو کورې کوم الیکشن کول کا سلیکشن کول دا سلام مو انشاء الله په خپل کوم
د ذکر ده د قبایلی سیمونه د قومي اسمبلی غړو په اسمبلی کې د فاټه د عیني حیثیت بدلون پاړه یو بل جمع کړي وو په کوم چې رستو بیا وزیر اعظم نواز شریف ته فاټه اصلاحات لپاره یو کمیټي اعلان کړه سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
نن په اسلام آباد کې د پاکستانی وزیر اعظم په کور کې د وفاقي وزیرانو په غونډه کې د پاناما لیکس په مسله د پارلیماني مشرانو په اعتماد کې د خستو فیصله شوی بلخو پاکستان ترک انصاف سیاسي ګوندونو سره د حکومت خلاف د احتجاج لپاره رابطه پیل کړې دي تفصیل درا بی اکرم خان په دې رپورٹ کې اورو
د وزیر اعظم لکوره جاری شوی خبر پانی په وینا وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې وزیر اعظم نواز شریف په ہدایت د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې د وفاقي وزیرانو یو غونډه وشوه چې پکې د پاناما اسنادو د خبرېدو معاملې تحقیقاتو لپاره د یو کمیشن په جوړېدو او په نورو معاملاتو خبرې اترې وشوه په دې غونډه کې دا وټاکل شو چې د سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو سره به رابطه کیږي او هغه به یو کمیشن جوړولو لپاره اعتماد کې اخیستل کیږي یاد دی چې وزیر اعظم نواز شریف د علاج په غرض په لندن کې دی بلخوا پاکستان پیپلز نو پاکستان تحریک انصاف د جسټس سرمد جلال عثماني په مشرۍ کې عدالتي کمیشن رد کړی دی او ویل دي چې د نوموړي مېرمن د واکمن ګوند مسلم لیگ نون غړی ده پیپلز ګوند د عدالتي کمیشن مشرۍ لپاره د سینټ چیرمن رضا ربانی نوم تجویز کړی وو خو رضا ربانی دا تجویز رد کړی او وفاقي حکومت هم دا فیصله سم ګرځولې ده پاکستان تحریک انصاف د حکومت خلاف احتجاج لپاره سیاسي ګوندونو سره رابطه کې دي پاکستان تحریک انصاف په وینا چې د تحقیقاتو په اړه پاکستان پیپلز ګوند سوازه موقف نه لري په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه سلیم محمد وای مشکل اخکاری چې پاکستان تحریک انصاف سره احتجاج لپاره نور سیاسي ګوندونه ودرېږي
د مختلفو پارټیانو مختلف معاملات چې هغه د حکومت سره چلیږي دغه د کراچۍ او د سند معاملې د پیپلز پارټي به کوشش کوي چې هغه د پلو پروفایل کې دا معاملات خپل حل کړي او سره خپل ډیمانډ چې دی نواز شریف حکومت باندې کیږي او دا غوی لږ څوک څنګه چې ویل کیږي چیرې دا غوی به یو کمزور پی ایم ایل ان حکومت خوخي په زید دی باندې چې یو سیاسي انسټیټیوټ جوړ شي او ان پریډیکټیبل فیوچر طرف ته لاړ شي ان پی هم دا ښکاری چې هغه پارلیمنټری پالیټکس او د دې په حق کې دی دا شان مولانا فضل الرحمن هم الریډي دا د ښکاری د څه غټ فارمیډیبل چیلنج ته جوړ نشي
هم دې لړکی د سیاسي چارو کارپو پروفیسور غلام مصطفى وای
انویسټیګیشن پروسس په دایي کې دی باندې په ټایم دومره ولګي چې نیکسٹ الیکشن و پاکستان کے بیا راشی نو مطلب دا کہ اس 2016 دے اوچ کمیشن جوڑ سی اغور باندې وشپک وہ میشتے ہو لگئی نو اگے کہ اغو فیکٹس جمع کی او بیا با اگے نہ پاس با اغو ڈیسیژن او بیا جوڈیشل انکوائری ہو دا دے باندې با تقریبا دے سولوشن بہ اسمبلی صرف دا بہ چ یو کمیشن بہ جوڑ کی او دا اپوزیشن چ دے نو اغو سرا نور سا پروگرام نشتا قوم دا پروگرام دا چ حکومت ان اسٹیبلٹی اف ملک کے پیدا
وزیر دی وی دروانے میں اشتے وڑم بہ ہفتہ کی قوم تخبل خطاب کی وزیر اعظم نواز شریف پاناما اسنادو کی دد پکورنے د لگول شو تورونو د پلٹن ل پارا د عدالتی کمیشن د جوڑولو اعلان کڑے وو خدا کمیشن د اپوزیشن گوندن لخوارت شیو او د یو خود مختار کمیشن غختنه شیو
هم دی موضوع کې پاتې کیږي. ایکسپریس ټریبیون د ډاکټر حسن عسکری مقاله خبره کړې چې پکې راغلی و دا وخت د مسلم لیگ نون حکومت لوی ازمیخ سره مخ دی. په پاکستان کې جمهوریت سیاست یو ور بیا د ګډوډۍ او بې یقیني حالت ښکار دی. باید چې د سیاسي اړیکې منفي نتیجو ته کتنه وشي. تفصیل په دې رپورت کې اورو. ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د یوې مودې راهیسې د پاکستان سیاست پرله پسې له بحرانونو سره مخ کیږي. د مارچ په نیمایي کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت زیاتره سیاسي چیلنجونه راکم کړل او له پوځي اسټابلیشمنټ سره یې اړیکې عادي حالت ته راغلې او د ګوند یو شمېر مشرانو د 2013 کال د انتخاباتو ګټلو سوچونه شروع کړل. خو د دوی دغه امیدونه وروسته له هغو تر خپو لاندې شول چې د پاناما قانوني بنسټ څخه په ډاګه شوو دستاویزاتو کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د بچو نمونه رامخه ته شول. له دې وروسته د پاکستاني حکومت پوزیشن ګوندونو ته ډېره ښه موقع په لاس ورغله چې په وزیر اعظم فشار راوړي. اوس ځینې سیاسي ګوندونه د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي او بعضې بیا وایي چې د پاناما لیکس په اړه د نواز شریف د بچو په وضاحتونو کې تضاد دی. د پاناما لیکس وروستو د راپورته شوی بحران د حل لپاره د مسلم لیگ نون تګلاره په بشپړه توګه ناقصه ده. یو خوا حکومتي ګوند وایي چې کپنیانی د وزیر اعظم نواز شریف د بچو دی او ذمہواری یې په وزیر اعظم نه راځي، نو بل خوا بیا وزیر اعظم قام ته په وینا کې د خپل ځان او کورنۍ دفاع کوي. همداراز بیا د مسلم لیگ نون ځینې غړي اپوزیشن ګوندونو ته دړکې ورکوي. د مثال په توګه دوی وایي چې د عمران خان درغلي یا کرپشن به په ډاګه کړي. له دې ګام سره اپوزیشن ګوندونو ته ښه موقع په لاس ورغله چې په وزیر اعظم او کورنۍ یې سختې نیوکې وکړي او تورونه پرې ولګوي. مقاله کې راغلي پر دې سربیره په پنجاب اسمبلی کې د ښځو حقونو د خوندیتوب بل تر راوړو وروستو هم یو شمېر مذهبي ګوندونه د مرکزي او پنجاب حکومتونو پر ضد راپورته شول. د پخوانی گورنر وجون کی ممتاز قادری د پلویانو لخوا په اسلام آباد کې د څو ورځو درنی اهم د نواز شریف حکومت تر سخت فشار لاندې راوست. د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې ځانمرګي برید او د چوټو ګینګ پر ضد عملیاتو هم د پنجاب حکومت هغه ادابې بے بنیاد وګرځولې چې ګینې د صوبې امنیت او انتظام د دوی په کنټرول کې دی. خو لیکوال وایي د دې هر څه باوجود به عمران خان او د هغه ګوند ته ډېره ګرانه وي چې د نورو اپوزیشن ګوندونو د ملاتړ پرته د مسلم لیگ نون په حکومت فشار واچوي. پوز دا محل په خاموشۍ سره روان سیاسي بحران ساري او د بې یقیني دا روان سیاسي بحران یو شمېر نتیجې ورکولی شي. کېدای شي چې اپوزیشن ګوندونه د نواز شریف پر ضد لارو ته راوځي. دا هم ممکنه ده چې نواز شریف له کم واک سره خپل حکومت ته دوام او پوز ته زیات اختیارات ورکړي. کېدای شي چې عبوري انتخاباتو ته لاره جوړ کړل شي. دا هم ممکن ده چې د ترګري او کرپشن له منځه وړلو لپاره د پوز په ملاتړ ولسي نظام راوړل شي.
دا مشال ریډیو دا
د خبر پښتونخوا د نرخزیانو صوبای تنظیم او ترانزیکشن نن د ګل په ورځو په سرای نورنګ سیمه کې د پولیسو لخوا د دوی پر هجلاګانو ملګرو د شوي تشدد پر ضد خبري غونډه کې د دې صوبې له حکومت یو وار بیا غوښتي چې دوی ته تحفظ ورکړي او د یادو پولیسو پر ضد قانوني کاروایی وکړي. تفصیل د شبیر جان اورو.
د خیبر پښتونخوا د نرخزو صوبای تنظیم او پښتونخوا کې د مدني او خیر خیګړو تنظیمونو غړو په ګډه یو خبري کانفرنس ته وویل چې 13 ورځ د سرای نورنګ پولیسو یو چارواکي ایس ایچ او ګل حمید بغیر د سوجي د دی په ملګرو چاپه وهله او د سجرم او خطا بغیر یې وهل او تشدد لري پرې وکړو. د سرای نورنګ د نرخزو مشر رئیس عرف رخصانه مشال لیډو ته دغه پیښې په حق له باندې وویل
زما په نورنګ کې زیاده زما سره خپل شاګردان پاتې کیږي چې 94 راغله او ګل حمید راغله او شپې په لس یولس بجې باندې چې زما په باندې چپه والے وا زما اجلاګان زاجی داس والے وکنه چې جی داس چپه په جوړ کړي وي. کومه غلطی ده؟ مونږ کومه غلطی شوې ده؟ مونږ مړی کړی دي؟ مونږ ګناه کړی ده؟ مونږ څه کړی دي چې دی وچ تاسو دا څه خلک راضي ټیک ته مونږ ته خلک راضي چې دی جی بار گش کوي نو زمون بلخانو مخه ته دودرې کی زمون زینو مخه ته دودرې کی الته د گشتونه کې الته بده کلم نشي الته بده ډاکوانم نشي.
نو ول جات کړه چې کله په خپل ملګرو د پولیسو لخوا تشدد پزد د نورنګ تانې ته رپورت لپاره ورغلل نو پولیس دوی هم په حوالات کې بندي کړ او دا غي مدنی ټولنو د پښتونخوا سول سوسایټي غړي قمر نسیم چې د نرخزو او حقونو خېګړو لپاره حل ځلې کوي وایي چې دوی خیبر پښتونخوا وزیر اعلی کمپلینټ سیل او د پښتونخوا پختونخوا د پولیسو مشر ته شکایت لیږلی دی او کچره پولیس او صوبایي حکومت د خواجه سراو د تحفظ غوښتنې او متعلقه پولیسو په ضد کاروي ونه کړه، نو دوی به په سړکونو روزي او یا به د عدالتونو مخه وکړي.
خواجه سرا مرګری هم دا خبرې کوي چې هغې پولیس ته په خپلو شکایتونو باندې ستړي شوي دي او دې نه پس نیکسټ صورت حال دا دی چې یا خو په احتجاج باندې مکمل په سړکونو باندې روزي او ورسره ورسره د سپریم کورټ او های کورټ طرف ته رجوع کړي.
ولې هم په دې لړ کې هم چې د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت ویان مشتاق غنی سره بیا بیا د تماس نیول هڅه وکړه، د هغوی مرستال مشال لیډو ته وویل چې هغه د خپلې حلقې مشرانو سره په میټینګ کې مصروفه دی. ولې د سرانورنګ د پولیسو مشر علي اکبر مشال لیډو ته د اواز نه ریکارډ کولو په شرط وویل چې دوی لوړ کې به ډېر زر پلټنې وکړي او که څوک هم پکې ککړو نو په ضد به کاروای وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
مشال لیډو ته اوګست 15 بجې کېدونکي لري او بشیر ګوخ اهم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له هغوی د خبرونو لاندې زور
لنن څخه په قبلي سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي مخنیوي لپاره څلور ورځنۍ او خیبر پختونخوا کې درې ورځنۍ شروع شوي کمپاین کې 1 میلیون ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کېږي. په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان له 1 لک بې کورشو کورنیو څخه د چارواکو په وینا له تیر 1.5 کال راهیسې 25 زره واپس شوي دي. د کډوال د ستنېدو د چارو تیزېدل غواړي. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د حکومت لخوا د ټیکسونو څخه د بچ کېدو د تورونو په اړه د تحقیقاتی کمیشن دوی ته د منلو وړ نه دی. د تحریک انصاف او جماعت اسلامي لوړ پوړو چارواکو پرون مشال رډي ته وویل چې د دې کمیشن کې باید بهرني کارپوهان موجود وي، ځکه چې حکمران ګوند مسلم لیگ نون د خپلو غړو او د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ خلاف د تحقیقاتو کولو واک نه لري. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر طالبان سره د سولې مذاکراتو په تړاو د پاکستان د رول په حق له خبرو لپاره چین ته ورغلی. د نوموړي وایي تواب غورځنګ نن مشال رډیو ته وویل چې چین پر پاکستان فشار راوړلی شي چې طالبان سیاسي روغه جوړې ته حاضر کړي. افغان چارواکي وایي د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د حزب اسلامي وسوالې ډلې د وسلو پړه په دې شرط تیار دي چې د یادې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته ورشي او غړي له جنګه لاس واخلي. اردن ویل د تهران څخه خپل سفیر د ایران او سعودي عرب ترمن د رواني کښالي په محل د سلا مشورې لپاره ورغخته. د اردني حکومت وان محمد مومنی ویل چې دا کار یې په ګونډي او ځنګړي ډول خلیجی هیوادونو کې د ایران د مداخله لقبل کړه دي. او د امریکا د دفاع وزیر ایشر کارټر په یو نه اعلان شوی سفر عراق ته ورغلی.
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل چې بشیر ګوخ وړاندې کول. په دې نیمه کې به ستاسو لپاره د سپرلي مشاعرې په اړه ریپورت هم دراورو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چنه د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي رابع اکرم خان ته وکش.
د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي عموما چې کله بشري حقوقو په اړه پاکستان کې خبرې کیږي نو دا خبره مخې ته راځي چې قوانین او قراردادونه منسوریدل کافي نه دي، ځکه چې پاکستان کې قوانین شته او که په مناسب ډول دا نافذ کړی شي نو ښې نتیجې ورکولی شي. ادارې په وینا اصل مسله د دې نه نافذ کېدل دي. ادارې مخې لیکي د بشري حقوقو احترام او قوانینو حفاظت لپاره پکار ده چې زموږ تعلیمي نظام کې د لړ کې لږ بدلون وکړي شي. ادارې زیاتوي د بشري حقوقو مضامین په نصاب کې شاملولو په اړه سنسوبي حکومت خوا هدایت هم جاری شوی وو او د سند صوبې تعلیم محکمه دا دعوه کوي چې تعلیمي ماهرینو او د ماشومان د نفسیاتو ماهرینو په مزامینو کې د بشري حقوقو وساحت د عین مطابق کړی دی. ادارې وایي سګونکو ته بشري حقوقو په اړه زده کړې ورکول لپاره دا کوشونه د ساینې وړ دي. که زموږ ماشومان ته د جنس، مذهب او یا نسل په ځای د بشري حقوقو درس ورکړی شي نو دا به یو خوشاین بدلون وي. ادارې لیکي دا به کتل کیږي چې آیا نور صوبو کې به هم دا شروع شي. خو دا سم اړخته یو ښه قدم دی او هیله ده چې نصابي کتابونو کې به د صنفي مساواتو او اقلیتونو د حقوقو غونډې مضامین به هم شاملېږي. جنگ ورځپاڼ خپل ادارې کې لیکي 2 هفتې تیرېدو نه پس د پاناما استادو د تحقیقاتو په اړه سیاسي مشورې ترمنځ اختلاف لا برقرار دي. ادارې وایي پاکستان پیپلز ګون او پاکستان تحریک انصاف د جسټس سرمد جلال عثماني په مشرۍ کې کمیشن جوړول رد کړی دي او وجه یې دا مخه تراغلې ده چې د جسټس سرمد جلال عثماني میرمن د مسلم لیگ نون غړې ده. ادارې وایي د وزیر اعظم نواز شریف لندن تلو په اړه هم د وفاقي وزیرانو متضاد بیانونه د شکونو وجه جوړیږي او خلک په دې سوچ مجبور دي چې آیا واقعي څه مسله شته. ادارې وایي په اخلاق اخلاقی توګه د ځینو ملکونو چارواکو د خپل عہدونو استعفا ورکړی دي. د پاکستان حکمران ګوند د اخلاقی سګ د بحاله واحد لار دا چې تحقیقاتو کې د خپل بے ګناهه ثبوت ورکړي او د دې لپاره ضروری ده چې تحقیقات د یو داسې کمیشن د لارې وکړي شي چې په هغه ټول متفق وي. دری اخیر کلی کې ک چیف جسټس په مشرۍ کې کمیشن جوړیږي هم نه، خو بیا هم د پارلمان په مکمل اتفاق غیر متنازع او خود مختار تحقیقاتی کمیشن جوړول پکار دي. نو د دې متفقه توګه کمیشن فیصله به ټول قوم ته قبولوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د الجزیره ټلویزیون پر ویبپاڼه خپره شوې یوه لیکنه وایي د پاکستان په قومي اسمبلی کې د انټرنیټي جرمونو یا سایبر کرایم د مخنیوي بل منظور شوی چې د بیان ازادي تر پښو لاندې کوي. د بشري حقوقو ادارو پر دې بل نیوکه کړي. بل خو رویټرز خبري اجانس لیکي ویرا څرګندېږي چې القاعده وسله والو ډله ښایي یو ری بیا په افغانستان کې ځان قوي کړي. د رویټرز په خبره د طالب وسله والو ترمنځ اختلافات او القاعده ته ګټه رسولي چې له وجې کېدې شي د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مهال ویش اهم اغیز وشي. د دواړو لیکنو غټې برخې لمنور شاورو.
د الجزیره ټلویزیون دا ریپورت وایي د تیر زیارت په ورځ د پاکستان په قومي اسمبلی کې د انټرنیټي جرمونو خلاف قانون یعنی سایبر کرایمز بل په درون اکثریت منظور شو، خو د مدني ټولنو کارکونکو او ځنې پارلماني غړو د دې قانون په نتیجه کې د اظهار د ازادۍ د متاثر کېدلو په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. ریپورت د حکومت لخوا وایي د قانون به د انټرنیټ د لارې د جرمونو نه علاوه د نفرت خورولو مخنیوي هم کوي او دا راز به هغه ټولې هلې ځلې قابو کړی شي چې په مسلکي او مذهبي بنیاد د خلکو د پارولو ذریعہ جوړیږي. خو د انټرنیټ د لارې د اظهار د ازادۍ لپاره کارکونکي وی غیر سرکاري ادارې بولوبي ویلي د لړکې دا خبره یقیني کول به ډیر ګران وي چې په انټرنیټ کومه خبره قانوني ده او کومه غیر قانوني. یا د ادارې ویلي چې په دې قانون کې د ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان نه بې ځایه ګټه پورته کړې شوې. په کار دي چې حکومت د دې پر ځای د هیواد پرمختګ او د ولس ستونزو هوارولو ته توجه ورکړي. بلخوا د رویټرز خبری ایجنسی په ویلیکنه کې راغلی افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د یوې مرکې پر مهال ویلي د مولا عمر د مړینې د خبر په ډاګه کېدل نه پاس چې د افغان طالبانو ترمنځ د مشرتابه په سر کوم اختلاف رامنځته شوه، هغه القاعده ته ډیره ګټه رسولې چې په نتیجه کې د ترهګرۍ خلاف جګړه نوره پیچلې شوې ده. دا ریپورت وایي ممکنه ده چې د جنرال نیکلسن دا سرګندونې د افغانستان نه په راتلونکي کال کې د امریکایي ځواکونو د وټرو پلان متاثر کړي، ځکه چې نړیوال ځواکونه د القاعده د ختمولو لپاره افغانستان ته تللی وو او که یو وار بیا القاعده مضبوطیږي نو دا به د افغانستان او د ټولو نړۍ لپاره خطر وي او په نتیجه کې به یې نړیوال ځواکونه د افغانستان نه د وټرو پلان ته په بیا کتنه مجبوریږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2019 کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیره 15,500 ته د کمولو په حق لغور کیږي، خو ځینې امریکایي سیاستوال او افغان کمانډران په واشنگتن ټینګار کوي چې د ځواکونو شمیره کمولو پلان ته دی یو وار بیا کتنه وکړي، ځکه داسې فکر کیږي چې د نړیوالو ځواکونو د وټلو نه پاس د افغانستان امنیت د اندېښنو سره مخ کېدلی شي.
د مشال رادیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخي په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال رادیوي مجله
په 3 نیمه بجو
سروي
په 4 نیمه بجو.
مشال لړیو ته وګستئ. په داسې حال کې چې د اسرائیل لخوا د ګولان د لوړو اشغال د عربو او اسرائیلو د کړکیچ له مهمو مسایلو څخه دی، د اسرائیل وزیر اعظم ویلي دي چې د هیواد پوز به یې هیڅکله هم د ګولان له لوړو څخه ونه وځي. نتنیاهو زیاته کړي هغه وخت رسېدلی چې نړیوال پر دې سیمه د اسرائیل ولکه په رسمیت وپیژني. دمشق د اسرائیلو د دې اقدام پر وړاندې ملګرو ملتونو ته شکایت کړی.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل د ګولان لوړې به تل تر تله د اسرائیلو په لاس کې وي. نتنیاهو دا څرګندونې د اسرائیلو د حکومت د جوړېدو د کلیزې په مناسبت د کابینې په ځانګړې غونډه کې وکړې. په دې تشریفاتي مراسمو کې چې د ګولان په لوړو کې جوړ شوي وو، نوموړي ټینګار وکړ چې اسرائیلي سرتیري به له دې ستراتیژیکې سیمې څخه هیڅکله هم ونه وځي.
בחרתי לקיים את ישיבת הממשלה החגיגית ברמת הגולן.
ما د کابینه د دی جشنی غونډه د جوړولو لپاره د ګولان د لوړو سیمه ځکه خوخه کړه چې دا سرګن پیغام ورکړم چې د ګولان لوړې به د تل لپاره د اسرایل په لاس کې پاتې شي. اسرایل به د ګولان له لوړو څخه هیڅ کله هم ونه وزي.
ګولان لو ترد مرامت ګولان.
نتانیاهو هم دراز وویل په دې کې شک لري چې سوریا به بیا خپل هغه دریز تر لاسه کړي چې د کورنۍ جګړې له پیل مخکې درلود. او زیاته یې کړه چې دای په سوریه کې د سولې او ثبات د ټینګښت په مقصد له هڅو سره مخالف نه دی، خو په دې شرط چې دا هسې د اسرائیل امنیت له ګواښ سره مخامخ نه کړي. نتانیاهو یادونه وکړه چې په اوسنیو سرحدونو کې به بدلون رانشي او هغه وخت را رسیدلی چې نړیوال د ګولان پر لوړو د اسرائیلو ولکه په رسمیت وپیژني. اسرائیلو په منځني ختیځ کې د 1980 کال په جګړه کې د ګولان لوړې له سوریې څخه ونیولې او په 1981 کال کې دا سیمه د خپلې خاورې زمیمه کړه. دمشق د نتانیاهو د وینا په اړه سمدستي غبرګون وښود. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا ته خپل اعتراض وسپاره او د یو پرونکې اقدام وباله. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت د ګولان لوړې د خپل خاورې اشغال شوی برخه وبلله او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې پر اسرائیلو له دې ځای د وتلو لپاره فشار راوړي. د ګولان له لوړو څخه د اسرائیلو وتل تر ډېرې مودې د اسرائیلو او سوریه ترمنځ د سولې د بحثونو مهمه برخه وه، خو په سوریه کې د کړکیچ له پیل او د دې هیواد له ټوټې کېدو سره سوریه ته د دې سیمې چې د اسرائیلي وګړو لپاره هیڅ کله په زړه پورې نه وه د بیرته سپارلو احتمال اوس تقریبا له منځه تللی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویشت کیلو هرڅه او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15028 کیلو هرڅه اوریدلی شي.
مشال ریډیو ته وګورئ. د افغان ولس مشر د ملي امنیت سلاکار د چین په سفر دی او په پام کې دا چې له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړي. له دې مخکې د سولې د عالي شورا یو مقام د پاکستان ونډې ته د اشارې په ترڅ کې ویلي وو چې د را روانو خبرو نتایجو ته ډیره امیدواري نشته. تفصیل له احمد تکلو.
د ملي امنیت شورا وایي چې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به له چینایي چارواکو سره په رسمي کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت د شورا وایندوی حنیف اتمر به چین ته د رسمي سفر په ترڅ کې چې د سه شنبه په ورځ پیلېږي د سولې په بهیر کې پر ښکېلو بهرنیو لوبغاړو د فشار راوړو غوښتنه هم وکړي. د ملي امنیت د شورا وایان تواب غورځنګ ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به په پیکینګ کې په رسمي کتنو کې د مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي.
د دې سفر هدف دا دی چې د افغانستان او چین د اړیکو پراختیا، د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د چین د اړیکو پراختیا، د توریزم مقابل کې د مشترک مبارزې، د ټولې د پروسې او همدارنګه د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر بنسټ د چین د چارواکو سره خبرې وشي.
چین د افغانستان د سولې د هڅو مهم اړخ دی او په څلور اړخیزو خبرو کې چې افغانستان، امریکا او پاکستان یې درې نور اړخونه دي مهمه ونډه لري. افغان حکومت او طالبانو په 13 جولای میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې مخامخ رسمي خبرې اترې وکړې، خو د طالبانو د پخواني مشر مولا عمر د مړینې د خبر له خبرېدو وروسته د دې خبرو بل پړاو تر سره نشو. که څه هم د څلور اړخیزو غونډو په لړۍ کې د سولې د هڅو په اړه ډېرې خبرې شوې، خو په دې غونډو کې د طالبانو استازو ګډون نه درلود. افغان چارواکي وایي چې د څلور اړخیزو غونډو پنځمه ناسته هم په نږدې راتلونکي کې جوړیږي. د افغانستان د سولې شورا د غونډې ته ډېره خوشبيني نه لري. د دې شورا مرستیال عطاالله سلیم پرون وویل د سولې د عالي شورا پلاوی به په غونډه کې ګډون وکړي، خو نتایجو ته یې ډېره هیله نشته.
در صورتی که زمینه مساعد شوه، نشست برگزار شوه،
په هغه صورت کې چې زمینه برابر او غونډه جوړه شي، د سولې د عالی شورا پلاوی معذف دی چې ګډون پکې وکړي. خو موږ ډیر ډاډه نه یو، ځکه په خو هم څو ځلې ژمنې شوې دي، خو پر ژمنو عمل نه دی شوی.
وعده شده به وعده عمل صورت نه گرفته.
افغان حکومت، چین او متحدو ایالاتو په وار وار پر اسلام آباد غږ کړی چې وسلوال طالبان خبرو ته کینوي، ځکه عمومي باور دی چې د طالبانو مشران د پاکستان تر اثر لاندې دي.
د مشال ریډیو پرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدل شي.
د پاکستان نیشنل ورځپاڼه کې لیکوال افراسیاب خټک لیکي چې دا مهال په پاکستان کې یوه طبقه داسې هم شته چې غواړي د دغه هیواد موجوده پارلماني نظام ته زیان ورسوي او هغه نظام راولي چې پخوانیو ډیکټریټرانو به کارولو. نور تفصیل مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیشن کې سیاستوال افراسیاب خټک په خپل یو مقاله کې لیکي چې تیرونه د دغه هیواد د سنټ یا ایوان بالا په ودانۍ کې د پاکستانی دستور د جوړېدو په مناسبت د یوې غونډې حال ځکه د پاکستانی رسنونو پاتې شو چې هغوی د پاناما لیکس په اړه بې ځایه بحثونو کې بوخت وو. د ورځپاڼې په خبره د دغه غونډې مشري د سنټ چیرمن میا رضا ربانی کوله او پکې د دغه هیواد د لویو لویو سیاسي ګوندونو مشرانو هم ګډون کړی و. په دغه غونډه کې ګډونوالو د هغو واکمنانو سخته غندنه وکړه چې د آئین سپکاوی او سرغړونه یې ترې کړې. ټولو ویناوالو په یوه خوله غوښتنه وکړه چې په کار ده د آئین د شپږمې مادې تر مخه د آئین د خلاف ورزۍ مرتکب شوو کسانو ته سخته سزا ورکړل شي چې په مستقبل کې څوک بیا د آئین د پامالۍ جرأت ونه کړي. لیکوال غونډې ته د سینټ د چیرمین میا رضا ربانی د وینا په حواله زیاتوي چې ښاغلي ربانی په خپله وینا کې د دغه آئین د جوړونکي پخواني پانسي شوي وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د هغو خبرو تکرار وکړو چې پکې ویلي وو چې که چیرې هم د آئین خلاف ورزي وشوه نو د همالیا غربه هم په جړا شي او د اوښکو سیلابونه به هر څه د ځانه سره لاهو کړي. مقاله کې راغلی چې دا مهال د ښاغلي ربانی دا خبره د وخت مناسبت سره ډیر تړون خوري ځکه چې دا تلسم آئینی ترمیم نه پس داسې ډیر اوازونه تر غوږو کیږي چې پکې په موجوده جمهوری وفاقي پارلماني نظام بریدونه کیږي او دا هغه خلک دي چې په ډاګه د هغه صدارتي نظام غوښتنه کوي چې ټولو پخوانو ډیکټیټرانو خپل کړی وو او دا مهال چې موږ څومره ستونزو سره مخ یو د هغې بنیادي سبب هم دغه ډیکټیټران او د هغوی ملاتړي وو چې آئین به یې خپلاندې کولو. سیاسی سیرون کی پدی نظر دی چې په 2018 کال کې د تحریک انصاف او د هغوی د ملاتړو لخوا د احتجاجي سیاسي ناشتې په نامه چې کومه محاصره شوې و اوس بیا هغه ډول د یوې بلې ناشتې خبرې کیږي. خدا ځل ښکاری داسې چې عمران خان نه غواړي چې یوازې په احتجاج لاس پوري کړي بلکې دې ځل ځان سره نور سیاسي قوتونه هم یوځای کول غواړي. د ورځپاڼې په خبره تیرې احتجاجي ناستې دغه هیواد جمهوري پارلماني نظام تر دې حد کمزورې کړو چې د سیکیورټي اسټابلیشمنت رول یې د دغه هیواد په خارجه او داخله چارو کې نور هم پیاوړی کړو. اوس په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې امنیتي ادارې د اپیکس کمیټو په نامه پراخ مداخلت کوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالي پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال لډیو ته وګستئ. په مومندو جنسي کې د ومی پارک یا سیلزه په جوړونه کار شروع دی. دا پارک چې به پرې 40 میلیون روپۍ لګښت راځي په کړپا کنډاو کې جوړیږي چې په ګرده قبایلی سیمه کې به لومړی دغه ډول پارک وي. په دې کې به وړوکی بارانی بند او د ځنګلي ځناورو او مرغو زی لکه چړیاګر اهم په دې کې شامل دی. چارواکي وایي چې امکانات دي چې پر روان کال کې دا پارک د سیلګرانو پر وړاندې پرانستل شي. تفصیل لسمې د مشالې دوه خبريال شانواز ترغزی راکوي.
د محمد ایجنسی په کړپ کنډو کې 40 میلیون روپو د سیلګری زی یا پارک جوړونه باندې کار شروع شوه.
د کړپه کنداو د غلنې او د 51 ترمن زغری ز سیمه ده چې پکې د محمد او باجوړ لوی سړک تیر شوه او د حکومتي چارواکو پوینه د سیمه د سیالګری لپاره ډیره مهمه ده او د سیمه ولس په دې پر خوشاله دي. ملک ایاز خان حلیم زی وای
ټول صحت مند سرگرمه به یو خشته ځای جوړیږي. مونږ له حکومت ډیر زیات شکر گزار یو. پخپله زمونږ جوړونه چودی دي. مطلب دا دی چې زمونږ په ایجنسی خشکی علاقې دي. مطلب دا زمونږ لپاره پخپله د ناستی او د ولاړی چې داسې خشته ځای پیدا شي په هغې باندې د سړي د سوچ نه دا تعصبات دا ټول خراب سوچونه داسې لرې کېږي.
امجد علی مومن یو تعلیم یافته ځوان دی او وایي چې په محمود ایجنسی کې د سیالګرۍ لپاره کوم مخصوص پارک جوړونه ضرورت هم دی او دا به د من یو خپ پیغام هم نړۍ ته ورکړي.
بل دې سره به مختلف قسم خلک پر روزګار شي چې خلک پکې خپلې کوکې ولګي جسونه وغیرہ هر څه پکې ملاویږي خلکو د تفریح لپاره او خصوصا د نورو علاقو خلک چې راځي دلته هم سیل کول لپاره. نو تل سبا د امن دا یو نښه وګرځي چې یاره دلته په محمد ایجنسی کې او په فاټا کې دلته امن شته انشاءالله او امن راغلی دی. که خیری
د محمد ایجنسی دا پارک یا سیل ځای چې ګرد قبایلي سیمه کې لټولو اولنی حکومتي ګام دی. ګلزاده محمد وای چې د امن لپاره کلو او تعلیم ضروری ګڼل کیږي نو سیال ځای هم ډیر ضروری دی.
بار نه خلک راځي اغه ته به هم بدغه ځای کې خمزیدار سیل کوون کی او ځای ملو شي. د دین علاوه دا به د مومندو یو ښه ایمیج په بار دنیا کې شي.
بل خو د یاد پارک په اړه حکومتي چارواکي وای چې په دې کې به ځنګلي ژوند لکه مرغۍ مرغاوی او نور زناور هم ساتل شي لکه چړیاګر او وړو کې بارني بنب پکې هم جوړول شي او زیاتوي چې امکانات دي راتلونکو کال کې دغه پارک د سیالګری لپاره پرانستل شي. شانواز استرغزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی.
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
په خوست کې د 1200 د سپورټي لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ تر سره شوې. یادې سیالۍ چې د سپورټس د پرمختیایي سازمان او د ځای پولیسو په مرسته سرته ورسېدې چې مخه یې د نشه یي توکو څخه د ځوانانو راګرځول او پولیسو سره د کلیوالو ځوانانو د همکارۍ ډیرېدل ښودل شوي دي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې.
د دنیا پوهنتون رئیس څنګه دل ویل چې د ګامې د لوګر د ځای چارواکو د پرلپسې غوښتنو او ځوان نسل ته د زده کړو د فرصتونو د برابرولو په مخه اوچت کړی دی.
200 ځوانان ما به 80% تخفیف
200 ځوانان موږ په 80% نه کمخ کې کپ کلنې ډول محاسبه کو هر کال 80% افغانۍ کیږي. خود یوازې په ټول کال کې خپل اداري لګښتونه ورکوي جذبه وو. لستنه لوګری مایوبین چې فزیکی توانمندی ونه لري که محاسبه وشي 3 میلیونه او 200000 افغانۍ کیږي په وړیا توګه د فول سکالرشپ په ډول د لوګر وړي ته ورکو او دوی ته د وړیا تحصیلاتو زمينه برابرو.
موږ کوم 4 سال از 10 نفر 3,200,000 مشه ایران فول سکالرشپ بر جناب والی صاحب.
د دنیا په هانتون رئیس جاتوی چې دوی د هغه لسانس ځوانانو لپاره هم 50% تخفیف په پام کې نیولای چې وړي د ماسترۍ په کچه تحصیلاتو کې یو تن ځوان چې د ماسترۍ د دورې لپاره د تخفیف پر اعلان دو او د تحصیلاتو دوام لپاره چمتو شوی شرایط ته خوښت دی وایي.
نوم محمد کاظم دی. زه لسانس هم خوشبختانه چې نن لوګر کې کومه غونډه جوړ شوې د دنیا پنتون لخوا د لوګریانو ته دا زیری ورکړل چې هغه کسان چې لوړ زده لري او مسالې لپاره اقتصادي ستونزې لپاره نشي کولای چې خپل مسالې دوام کې دوی موږ لپاره زیری ورکړل چې تاسو لپاره هم 50% تخفیف درکو او دغه نه چانس د ګټه خصوص سره به موږ انشاء الله د ماستری منبر هم انسو.
د نظر خوان عبدالرحمن تسل په دې اندی چې نن سبا د ټولنې ځوان قشر د زده کړو اړتیا محسوسه کړې ده او دوی د انګیزه اخیستې چې د زده کړو پرته تیاره ده او پرمختګ ممکن نه دی.
کومو ګټه چې وګورو نور نړۍ د پرمختګ په حال کې ده او دا پرمختګ هم ډیر چټک ده. دلته اوس ځوانانو هم دغه تش احساس کړی ده چې نالوستي وي هلته پرمختګ نشته هلته تاریکي ده. اوس دوی دې ته لیواله دي انګیزه اخیستې ده او د لوګر چارواکي هم په سخته په تلاش کې دي چې دوی ته تعلیم انګیزه ورکړي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې یو زیات شمېر د لوړو زده کړو او نیمه لوړو مسلکي زده کړو موسسې جوړې شوې چې زرګونو افغاني ځوانانو ته پکې د تحصیلاتو زمینې برابرې شوې دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د مشال ډیو خبرونه ته غوګستې د سواد په زرخېله شموزو کې د غورزنګ د بیټولنې په نوم یو ځایي سازمان پرون د سپرلی یو مشاعره را جوړه کړې و چې پکې د سیمې او شاوخوا پیژندل شوو شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړ. د دغه ادبي غونډې ګډونوالو د یو قرارداد په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا له حکومت وغوښتل چې پښتو ژبې ته د سرکاري سکولونو په تعلیمي نصاب کې د لازمي مضمون په توګه ځای ورکړي. تفصیل د سوات نه د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان را کوي.
د مشاعرې مشر میلمه د امتو شاعر عباسین یوسفزی او چخپل کلام کې اویل
دا سه دا سه کانه او شوې دا سه دا سه لوبي کیږي رند ولال په مسله ده د وایز پلاس کې جام ده حالات زکشول بیواکا د هیواد ستر واکمنه قتل خاص چې دیو نکو نو دا زکه قتل عام ده.
مشاعره کې ګډون کوونکو انیف قیس خپل ځانګړي انداز کې کلام وړاندې کوي
چې مې د قام وجود تر څو خپل وجود کړه نه وي زبې د قام د زړه زخمونو ته ونه رسما او قیس په خیال کې چې ساتم د ورشوګانو زر کې زبې په ژوند کې محلونو ته ونه رسما.
د ملکن اقبال شاکر دغه مشاعره ستاینه وکړه او کلام یې وړاندې کو.
حسن کا هر چرتوی هر سنگوی هر سمروی خواینی لو دسترگو با جنگ بیا هم ورزی او دای خوبی دا که خامی دا تجزیه با غواری پختانه تش لاس د پولادو په قلا هم ورزی.
سپر خان زپر چې د پیښور څخه په خصوصي توګه دغه مشاعره ته راغله او مزاحیه شعرونه وړاندې کړل.
ترګې دې ژوندې باندې دمړ ساته او زړه دې را لخه کوخته دې خساته او یا می هغه خوا کا یا می دی خوا کا اسې په دغه کې خو می مسات مونږ ځواني خپل برباد ک خلکو غټیو کی او د چا په سر باندې چې مون خبرې غټیو کی هغه د بل چا په ډوله کې لاړه کې ناستلا مونږ د مینی درم سال کې هسې خټیو زلمی چې راشي خلک الله وباسي د ناوې کور ولا الو وباسي او زه چې دیدن لستا کوسی ته راشم خلک سیکل نه می هوا وباسي.
مقامی شاعرانو اظهر خان یوسفزی او حبیب عابد په ترنم کې اشعار وړاندې کړل.
مونږ با وسرکشا وی وی ګمنام بوي مونکا د پختو لمن نانی وے مونگلا باز غو لمن نانی وے
خٹک یوسف زید مومن کا پری دے دے مروت کا بانو سے دے اتن غند بپلک لر ٹولی او زل رازو حالات ببادلو.
مشاعره تخپل وینا کې پروفیسر عباسین یوسفزی ویل چې د پښتو ژبې خو په سرکاري توګه په خړ ډول خصمانه نه کیږي په اولسي کچ داسې هلې ځلې د ستایلې وړ دي.
دا دیبان ملګري دا دومره ښایسته شاعران دومره ښکلي ښکلي تاسو یو یو چې اورئ نو خوند به در درکې او تاسو ته خوندونه وام غستل. دا ټول دا زموږ د ژبې بېلوسه خادمان دي.
د مشاعره په موقع کوربه حیات خان د خیبر پښتونخوا حکومت څخه دغه غوښتنه د قرارداد په شکل کې وړاندې کړه چې پښتو ژبه دې په سرکاري تعلیمي ادارو کې د لازمي مضمون په توګه په نصاب کې شامل کړی شي. دغه قرارداد په ګډه ټولو منظور کړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال پنوم
ساس د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه
اردن کو د نن ورځې د نه ساته خبرونه روستۍ شیبې رسیدلې دي. نو راځي چې له بچیر ګواخ روستۍ لړ خبرونه وره.
له نن څخه په قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي مخنیوي لپاره څلور ورځنی یو خبر په خنخوا کې درې ورځنی شروع شوي کمپاین کې یو میلیون ماشومانو ته د واکسینو څاڅکي ورکول کیږي. په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان له یو لک بې کوره شوو کورنیو څخه د چارواکو په وینا له تیر یو نیم کال راهیسې 15,000 واپس شوي دي. دا کډوال د ستنېدو د چارو تیزېدل غواړي. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د حکومت لخوا د ټکسونو څخه د بچ کېدو د تورونو په اړه تحقیقاتی کمیشن نه مني. د تحریک انصاف او جماعت اسلامي لوړپوړو چارواکو پرون مشال رډیو ته وویل چې دې کمیشن کې باید بهرني کارپوهان موجود وي ځکه چې حکمران ګود د وزیر اعظم نواز شریف د کورونو غړو خلاف د تحقیقاتو کولو واک نه لري. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر طالبانو سره د سولې مذاکراتو په تړاو د پاکستان د رول په حق لا خبر لپاره چین ته ورغله. د نوموړي بیان تواب غورزنګ نن مشال ریډیو ته ویل چې چین پر پاکستان فشار راوړل شي چې طالبان سیاسي روغې جوړې ته حاضر کړي. افغان چارواکي وایي د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د حزب اسلامي وسلوالې ډلې د ویستلو په اړه په مشروط ډول غور کېدلی شي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وایان مرستیال دوا خان مینهپال نن مشال ریډیو ته وویل د دې لپاره شرط دا دی چې د یادې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته ورشي او غړي یې له جنګه لاس واخلي. اردن وایي له تهران څخه خپل سفیر د ایران او سعودي عرب ترمن د رواني کښالې په مهال د سلا مشورې لپاره ورغوښته دي. د اردني حکومت وایان محمد مومنی وویل چې دا کار یې په ګاونډیو او ځانګړي ډول خلیجي هیوادونو کې د ایران د مداخلې له کبله کړی دی او د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر په یو نا اعلان شوي سفر نن عراق ته ورغلی.
همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خپرونې پای ته رسیږي، خو پر همدې څپو تاسې د ډیو ریډیو خپرونې اورېدی شئ. خپل کوربه سلام مومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکوي. د الله په امان.